احمد شي بریم داسه جړو د څلور بجو په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم د پېښور شهر په زړه کې په جمعات کې چاودنې لشت تر لشت دیرش تنه وشلې دي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالهدار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعو جمعات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون ووژل شو، د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده. د دغه وزارت ویان ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2000 تنه غنم د امرتسر له اتاري بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 تنه غنم له افغانانو سره د هند د 5000 تنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 تنه وو د فبروري په 26 د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکېچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا دا غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته وی محکمې له لوري د خپل یو خبریال علي هارز زیلوویچ محکومه ولغندلې دي. محکمې پرون ښاغلی هارز دی زولوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیم فلای په یو بیان کې وویل چې و بې ګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو. په کابل کې طالبان د تلاشۍ پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي.
پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه تنه ټانکونه په یو کور کې وو چې هغه راوستل شول.
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده دورا پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن ترسره شول. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو وو چې هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي؟ د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی.
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پېښور ښار په زړه کې تر سالدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لشت تر لشت دیرش تنه وشلې او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. راپورونه وایي وروسته له دې چې د جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوې، انتحاري حمله کوونکی د شیګانو جماعت ته ننووت او ځان یې والوساوه. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ډاکټران وایي چې د دیرش تنو مړي ورول شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وایي چې دوو انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. د پېښور د پولیسو مشر محمد اعجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپ شوی دی. د ته په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وشل شوی او بل توانېدلی چې جومات ته ننوځي. د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالهدار کوڅې په جومات کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرا یو ځای شوي دي. ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشران دي.
یره دا خو چې مرتون زما وکتل نه زیات زیات عمر کسان ما ولیدل چې زیات عمر ځکه چې د جمعې ورځ وو د مونږ ټایم نه زیات تر مشران دي.
نهی جهانگیر د لیډر ریډنګ روغتون ویاند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیوي عملیاتو او د کور په کور تلاشوی په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترڅ کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلې ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر پاراتنه وای خو د تیری یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نیول سویو سپکو درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو تر رسیدي. لسګونه ماینونه دیار لستانه بارود چاودیدون کی ټوکی او څبان د شپته زریحي او دولتي موټر هم تر لاسه سوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تختون کی 350 خل او د دایش ډلې شپک غړي هم نیول سوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي سوي او د امنیتي زولامل نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د تلاشي پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو وسیدونکو په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یی حتی د کونه بیرون نه پر خود له چتا سي بیرون مو وسي کال مریګان وی یا میزونه ول یا هم هغه کالی ول هغه ټول په ګدوار کلل په بوټو سر نه نه واتل مشمن ویریدل.
خو جنو عامو کسانو له دې تلاشي هر کله کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر بریتانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دی بندي کړي او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
بل ورته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان د ذکر دي یو ځوانې وشاله دي. د دې ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه تلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د وادل مراسم وروسته د طالبانو په ډزو وژل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسدآباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د ولسم ټولګي زده کوونکی و تیر ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کورنۍ غړي وایي تیر ورځ د مشر ورور د واده له مراسمو وروسته غوښتل له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنۍ شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پرې ډزې کړې دي. ترئی ډاکټر منګل ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل. که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوۍ په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړې او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق او څېړنه لاندې ده او داسې نه دي چې ماتکاري په اشتباه کې ډزې شوي دي او پیښه شوې خو جزئیات یې تر اوسه نه دي مکمل. چې موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې څومره پیښه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسالې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې هم داسې ټکنې وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بندیزونه سبب شوي چې د افغانستان بانکي سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو په رسیدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادی کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه، او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پر روان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي، او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې ووري چې په کندوز کې موټر پلورون کې شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوي. اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروشیا اټومي بټي هدف ګرځولې ده، او دې بټي اور اخیستې ده. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل و. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندوی ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټۍ کې لګیدلې اور بیلې دي چې چاته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې، او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي، او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی، او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برښتا کوټ کې اور ووژني. د اوکرين ولس په شر اولې دمیر زيلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اتومي ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین دننه د زاپروژیا د اټومي بټۍ لګیدلې اور مړ شوی دی. که دغه اټومي بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اټومي چارو له میشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. ده وویل
او کاټومي توکي مواد رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا کچېرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوي ده په اوکراین کې، دغسې یو وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي. ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه دا نورې ودانۍ چې جوړې شوي دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت یې داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل، ځکه مسله دا ده چې هغه مارچیچل یې له پړې هم ډارېږي که نه. دغه اوسني حالت کوم وړه حادثه چې رامنځته شوي دي، هېڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی. خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي، طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته راډیو اکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چېرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنه څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیک شي او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره ساحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې چې کله د چرنوبل اټومي بټۍ لیک سوه، د هغه مخنیوی هم په هغه وخت کې شوروي اتحاد ونه کړ. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخه ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باوري دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول سي. که دغسې یو حادثه رامنځته کېږي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه، هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلې وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه سو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منی مایی کې ازادیا و اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته، څو دقیقې وروسته، ستاسو یو شمېر ثبت شوي پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه، مرکې او اوریدونکي، احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړي دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولت آمد موټر فروشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده، څوک نشته چې خرید فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس 5000 ډالر یو موټر اخیستی، په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستی دي، په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د مانه به ضعیفه خلک په کوم حالت کې قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا یې هره اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کېږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی، موټرې ارزانه شوي دي، بل کاروبار نشته دی. نو څه ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناستې نه توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي، چې کاروبار غریبي نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پر وخت لږ دره کم څه وایي، داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بندې دي، نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټرې په تاوان ورکوي، څوک یې نه اخلي. اسلامی امارات باید دغه بانکونه خوشی کی، د خلکو مشکلاتونه رفع سی، کاروبار خوش سی. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغوی وضعیت ښه ده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدره دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنی حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅې ونه کړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نه کړي، نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد، اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتره اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هوارې شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وایي کوښښ کوي چې د کرنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړې او للمي ځمکې د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند ترڅنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملی او کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکیو ته یې زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوې وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلیک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې دا دی چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیه نشته. دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدیه راوي او موږ به په ځاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکي پورې وي او ازادي راډیو تر ورپور چارواکي پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
ځاله کوم ځراني به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په دانه شولو د ډوډۍ له ولاکه لري د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال دی په دې ملک کې قرآن دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موټران او خلک ګرځي خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په دې من
اصل واسه یم د نګر هان په دې سره په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خدای ک او ما تو ویل ولی ډیر خبرې مې کوي چې سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناخته څه څه ګنام کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته ده. دا سره کوم اسلامي امارات د چدي دا کارونه کوي. دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی، یاد دی اسلامي امارات بیرغ د چدي دا کار کوي. دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي. خپل شخصي موټر کې زناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولې.
څلور بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ږغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړې خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جومات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیاو جومات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نږدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه کوي چې نورو اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویاند ایرن دام باکچی په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرستې شویو غنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 16 د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلې وو. افغان خبریال او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره ښځو په لیست کې راغلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره ښځو نمونه او عکسونه خپره کړې دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوې دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فساد یې له الوتنو منه شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته یوې محکمې له لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولغندلې دي. محکمې پرون ښاغلی هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې یو بېګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ له ډګره تازه معلومات دادي چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یو د هند او سریلانکا ترمنځ ده. دا لوبه په هند کې روانه ده، البته څه شېبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بله لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ ده. دا لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لوري سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق 122 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته استرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ هم داسې وي چې لوبه په بالر سم نشي کولی، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده، څلور ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي څلور ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي، په ویش کې عادلانه چلان نه کیږي. دا ادعاوې له ډیره وخته زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او دغه راز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دا ځل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودین کې اتاولا ویسا سره غږېدلی یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار سے خبر کوم.
چې د غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څه د شپې باري چې د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ پیغام دی نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادی رادیو کوم کده سلامونه نه احترامات ورنه کوم بعد سلام اورا پشپاگم نه د نگرهار مولی خلیفہ پاملو تر اورا خدای دی ایوانان یا زیاتر ملدار دی زیاتر ملدار څخه اوس غریب ختم سو هیڅ مواد ولا کومک سو ولا خیمه جوزون کو په خدای کې نو کا
سلام علیکم. زه علیم جان غاگیگم پازل غاگیگم د علیم جان زوی د شټوب دی بډه خلونا هیله مې دودا چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوی ده او ته زره او ته سه افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک پوهي چې دا لسپین زر روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دوته باید جدي پارلونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو ته دي وړوکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته نشر کړي.
ہلو السلام علیکم. زه سید احمد میدان وردګ ته خمیړی کنی ولې د شټو پسیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسم زره په اوازې د 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې و وسه 8000 روپۍ ورکړي دي. دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته ویل شي چې دغه انجینران دي دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زر وکړي دغه څه بد خیانت و نشي دي دوی زړه زړه دلګری وشي. السلام علیکم.
ما غام کته سو ورجانه دا سلامونه وامه حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیما د اسلامي امارت پر مشرانو باندې د غزخ کوم چې د مرسي د مشه منطقه کې سننه یا شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په سلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فورانی ولیدي. یعنی د مرسته په دلا کې یو من کوڅه تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یونیسیار ته دا خبره کوم دا هیله لرم چې دا زموږ د اوبو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. که چیرې دا زموږ د اوبو غم راوخلي موږ باراني اوبو ته څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی مګر اوس کلونه وچ دي اوبه وچې شولې. موږ د اوبو سره د مشکلاتو سره مخامخ یو او بل له هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته. مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو د ډاکټر ته مریضان رسوو مګر هلته دوا د لږ قیمت دی. موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې دی. نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډېره مهرباني به وي. تشکر وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دواتم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی پنار لسیمې څخه. زموږ ستونزه دا ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دیسم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی د نیلګار نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې زما سلام دې قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې ده له ملا حسین اچا صدر اچا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدی مثال سټینګ بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه خلوچ په یو نه اسکه به موږ چې وکړو زه خو د مزوري لخفاره کوم وری خو چې به وسولې د بل کاروبار لخفاره نه زه خو د مزوري لخفاره زه خروج او دخول ټول د دوه خلوچ یزاش نو موږ به ډیر خوشاله یو.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوی څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څومر ښه داستان وایه او ریزه کوه، نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند سلیمان علیه السلام ته رالی، باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه، مګر اوس چپ شو. بارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي، باره بلبل تو چې ولې زمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه. بلبل ورته وویل نرمخ مې الله پاک شوی خو ته ژړل فریاد مې کوي، الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه، نو اوس ما صبر کړی. باره اصلي تو چې بلبل داسې وایي، نو اوس هم چار صد داد فریاد وکړي، څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي. صبر والا جل خو ته وکړي، الله مهربانه دی.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي، اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شین، هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه څه هم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ څه باندې بطریقه ی اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی، بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. وسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړم اجیرنو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر دې ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سپینو مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. راکړ زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه یې ورکوي یو څه رقم، دغه باره کښې چې عمارت یو پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکو کښې څه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه، بې عزتي او بې ابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي،
والسلام دا زادی رانو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے احمد صادق د ہلمند ولایت ان سکل اول سوال سے زنگ دے والے هغه د حیدر چې هغه ساده ولیدل او زه ډېر په دې خوښنه یم ډېر افسوس راته درېږي هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې یې هغو ته مو پلورو څخه دا هیله کوو چې بانه د هغه د چا سر کوچ کې او زه په دغه حیدر ډېر خوښنه یم حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه رکا وم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لحاظ اشد علمان پیغام قرآنی تخل خواخوزی سرجن و مخدا پال جل جل و حد جل جل سب اگر کی مخدا میں دی کیسے میں دمری پا خواہشی نہیں کدا غم عشم بانی کی جنس کل بچے ہوئی لالا مولا ارمانی دی دی ارجاک مارمان دی لالا جل 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 حد خدی کورنی کل جل سب اگر غارم دی اسلامی امارا تم جائزین سخم منانا کن جس کل مسئلیت پا دی رشد تو گادا کی دی پال جل 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 حد جل کورنی کل جل سب اگر جی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه چې د خپل ستونزو په اړه مراته پریخي وو په دې هیله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مو دازل د قلمدارې د ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي عطا الله ویسا سره خبرې کړې. د هغه ټولنه ده چې دا مهال یې 25 کلیوال ټولګي د نجونو د زده کړو لپاره په کورونو کې جوړ کړي او ښوونکي یې په رضاکارانه ډول نورو ته تدریس کوي. د ښوونځیو کې سلګونه وړې او غټ نجونې په تعلیم بوخت دي. ویسا وایي د دوی مبارزه پر دې راڅرخي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو بې برخې نه شي. له نوموړي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغانستان کې له سیاسي تحولاتو سره سره څنګه د دوی فعالیت دوام لري.
دا چې افغانستان کې ډېر تحولات راغله او تحولات ټولو ته مثلا نوي وه او ټول هم دنیا هم افغان ملت ته او د ډېرو د هیلو هغه چې د هیلو طبقات درلوده د هغو خلاف ډېر موسسات ډېرو سازمانونو خپل فعالیتونه ودرول. خو موږ د پخوا په څیر باندې چې تکیامو پر نورو نه وه، تکیامو پر خپلو خلکو، پر افغان تجارانو او پر خپل ټیم وه. نو د دې سره مو هغه خپل کار همهغسې جاري وساتئ چې دغه خپله د کار جریان او خلکو ته هیله ورکول، خلکو ته مورال ورکول او خلک خپل اپډیټ ساتل د معلومات سره د فعالیتونو سره او نور ته هم دغه ربلل دا یو لوی لاسته راوړنه وه. دومه لاسته راوړنه، لوی لاسته راوړنه دا ده چې موږ په هغه سیمو کې چیرې چې د نجونو دپاره ښوونځي نه وه، موږ په کورونو کې د هغو دپاره استادانې وګمارلې، د قلملار رضاکارانې، او هغوی په دوام په همداسې نورمال شکل باندې نجونو ته تدریس کوي، زده کړې ورکوي. او دا هغه سیمې وې چیرې چې د نجونو ښوونځي نه وې، نو همدا دا یو لوی لاسته راوړنه وه. او همداسې موږ بیا هم هغه مشران چې په کابل کې پاته وه او نور پالان، هغوی ته مې وویل چې پرې وشي باندې باید ټینګار وسي چې هغه زده کړه ده د هر ماشوم دپاره، هغه که نارینه وي که ښځینه وي، دا زموږ حق دی. دا حق نه په نړیواله ټولنه پورې تړلې دي که هغه دلته دا موږ غواړو که هغه موږ یې نه غواړو. دا زموږ انساني او بشري حق دي چې دا باید هر څوک چې راځي، هر حکومت چې راځي، هغوی باید زمینه سازي وکړي زموږ د ماشومانو ته، زموږ نسل ته، چې دا د چا سره؟ د نړیوالې ټولنې سره نه دی تړلی، بلکې زموږ د ملت سره تړلی دی، زموږ د خلکو سره تړلی دی، دا د یو نسل سره تړلی، دا د یو نسل مسله ده. نو دا هیڅوک دی محرومولی نه شي، او هر حکومت چې راځي هغه بیا مسؤول دی، مسؤلیت لري چې باید زمینه سازي وکړي د زده کړو دپاره. د افغانستان دغه شرایط سره باید دی زمینه سازي ټول ته وکړي، امکانات ته برابر
ته وهڅ ویږي چې دغه قلم لار ټولنه رامنځته کوي او فعالیتونه یې په داسې سختو حالاتو کې هم دوام وکړ. لامل څه دی؟ تاسو سره د ولس غم ده او کنه فکر کوي هغه کومه انګیزه چې تاسو لرئ هغه مو دې ته نه پرېږدي چې آرام کینی؟
په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کوي، که د خپل وګړي وګوري چې هغه محروم دي، نو د هغوی د پاره، د هغوی د حق د پاره باید دی ولاړ سي، کار وکړي. دا د دې ټولنې پر د باندې یو ټولنیز مسؤلیت دی. انسان په هر بشري ټولنه کې جوړیږي، تر څو چې دی کم فکر لري، دی پوهیږي په هغه سطح، په هغه اندازه باندې باید دی خپله هڅه وکړي او خلک وپوهي. موږ راځو څو لاملونه و. یو لامل دا و چې زموږ په ټولنه کې زموږ یو نسل محروم سو، د موږ ډېر ځورولو، د موږ ته یو درد راکاوي چې مثلا موږ حق، هر انسان حق لري، اما زموږ یو کشر، زموږ یو ټولنه محرومه ده. نو د دې دپاره باید دغه غږ ورسوو، دا خلک وپوهوو، ځوانان وپوهوو، او دنیا ته وایو، خپل ملت ته وایو، حکومتونه دې ته مجبوره کړو چې دا کار وکړي. دویم دا دی چې په زمن کې که چیرې موږ دلته په ټولنه کې ژوند کوو، بیا زموږ ټولنه پر همدې بنیاد باندې نشي جوړېدلی که زموږ ټولنه بې سواده وي. دا چې اساسي حق د هر انسان زده کړه دی، راځي د هغه څخه دفاع وکړو، ځکه زموږ په ټولنه کې، په ملت کې دا خلک داسې نه وه چې مثلا ټول پوهیږي. ډېر هغه کسان چې پوهیږي هغه غږ نشي اوچتولی، ډېر چې مثلا نه پوهیږي هغه د غږ اوچتولو هغه دروازه نه پېژني، هغه ځای نه پېژني. نو د دې دپاره بیا زموږ مسؤلیت جوړ دی، موږ ځورولو چې موږ زده کړه کړې ده، زه یو انسان، بل یو انسان، نو دغه هغه انساني درد و چې موږ دې ته هڅولو. د ټولو زیات تمرکز چې زموږ و هغه پر لیرو پرتو سیمو، په کومو سیمو کې چې مثلا ښوونځي بند و، ښوونځي ونه، او خلک له دې اساسي د ژوند د دې اساسي حق څخه محروم و. نو زموږ ټول تمرکز چې و هغه پر لیرو پرتو سیمو، پر کلیوالو سیمو، د افغانستان پر هغه ولسوالیو و، چیرې چې هیڅ ښوونځی نه و، چیرې چې د نجونو ښوونځی نه و، چیرې چې د الکانو ښوونځی نه و. نو زموږ ټول تمرکز پر لیرو پرتو سیمو، په زمن کې په ښارونو کې، چیرې چې مثلا زموږ هغه نور د کلملار نور فعالیتونه چې وله، هلته موږ نورې زمینې جوړولې، مثلا کتابتون ورته جوړ کړه، نور هغه کارونه ورته وکړه، خلک ځوانان وپوهوه، او هغه فکر ورسوه، رامنسجم یې کړه، یو ټیم منسجم، ټیم موږ ځینې جوړ کړي د دې ځوانانو څخه چې هغوی د دې ټولنې د وروسته پاتې کشر دپاره په دوامداره توګه دې مبارزه وکړله.
وستا صاحب، داسې څه شمېرې لرئ چې تاسو د طالبانو له راتګ وروسته څه شمېر زده کوونکو ته زمینه سازي کړې ده، او څه شمېر نجونو ته مو په کور دننه د زده کړو زمینه برابره کړې؟ البته په کورونو کې دننه
هغه کلیوال ټولګي چې اوس خپله قلملارې لري، دا د چا سپورټ نه لري، دا د قلملار خپل ټیم دي. تقریبا تر 15 شاوخوا پورې موږ کلیوال سیمپونه لرو په هغه کې، او کوشش کوو چې دا ډېر سیمو ته وغځوو، او دا خپل منځي سپورټ ورته پیدا کړو. دا د کوم نړیوال ډونر سره نه دي تړلي. تر سلګونو پورې زموږ خویندې وړې ماشومانې چې په هغه کې تدریس دي ته کېږي، په سلګونو نجونې دي چې هغوی هر ورځ روزبره دي خپل هغه کلیوال ټولګي ته ځي.
او دغه د قلم لارې ټولنې په جوړښت کې لږ تامسو، دا مهال د قلم لارې جوړښت څه ډول دی؟ څومره رضاکاران تاسو سره کار کوي؟ او دغه ستاسو د فعالانو شمیر څومره دی؟ آیا دوی ته څه امتیاز هم ورکوي، او کنه دوی هم فقط یوازې مدني فعالیت کوي، په رضاکارانه ډول هیڅ امتیاز په بدل کې نه اخلي؟
تر اوسه پورې موږ کوم امتیاز چې لکه یو شمېر ټولنې چې لري یا مثلا درلودي یا په نړۍ کې لري، هغه سي امتیاز موږ نه لرو چې یا نقدي وي یا نور هغه امتیازات موږ ورته نه لرو، ځکه چې دا هغه ټولنه اوس خپله د قلملار پر هغه همکارانو باندې چلیږي، خپله د قلملار هغه فعال غړي چې کوم دي، هغوی مثلا ناکل عضویت ورکوي، هغوی ځینې مرستې کوي. او زموږ د رضاکارانو شمېر تر 24 پورې په ټول افغانستان کې دي، چې په دې کې خویندې او ورونه ټول شته.
د قلم لارې ټولنې یو بنسټ ایښودونکی عطا الله ویساو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یار زرګر دکاندار ماته دسرو زرنت کینوټه یار زرګر دکاندار ماته دسرو زرنت یار زرګر دکاندار ماته دسو زرنت کې
ځان جوړوم سره پاو ځان جوړوم
یار زرګره